السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو بیان بشیر کوخه تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم له ما سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره د ترکی او د روس ترمنځ څنګه اړیکې روانې دي دایمه هم خبر شي دغه سی په یو شمیر نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ ناورو
د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا چارواکي وي درې کسان یې نیولي او د هغوی 15 هغه ګودامونه یې تړلي چې د قبایلي سیمو د بېکورشو خلکو مرستې پکې پټې وي. کوټه کې بمي چاودنه شوې ده. د ترکی لخوا د روسي الوتکې تر راغورځولو وروسته پر دواړو هیوادونو د حالاتو د ترنګلتیا د کمولو غږ شوی دی. د خبرونو تفصیل د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي ووهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې ونیول چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ضلع انتظامی وایند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرونیو چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي.
نور انکوائری لپاره هم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته احکامات ورکړو چې تاسو انکوائری وکړئ چې دا سامان د کوم ځای نه پټ شوی دی، چا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی. نو دغه دپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې محکمه خوراک او د ډسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسان دي، هغوی به دغه انکوائری کوي او موږ ته رپورټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې نن د پولیسو په موټر بمي برید کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د پولیسو وایند شهزاده فرحت نن خبرلن ته وویل چې بمي چاودنه د قمراني سړک په انګورباغ سیمه کې د پولیسو په ګزمه کوونکي موټر شوې ده. دا په خبره د زخمي شو کسانو حالت له خطره بهر دی. د برید ذمواري تر اوسه چا قبوله کړې نه ده. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو تر لاسلیکولو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه پرون خبرلانو ته زیاته کړه چې د دوړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وشوې او پرون د پاکستان د مالی خزانې وزیر سغډار ویلي چې دوی کوشش کوي د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې آزادۍ ورځ د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې یوه غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 15 تاریخ کېږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دی. د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د عبدالباسط د پنسی کېدو د درولو حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پښو معذوره دی. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول شوی وو او په 2010 کې یې په جیل کې د توبرکلوز یا ټی بی ناروغۍ او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی وو. د بشیر حقونو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغو خلکو لپاره دي، نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نه شي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا ورول ده. 9 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې یو وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو. په 2013 کې امریکا ته ولیږل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچسټر کې پر یوه پلورنځي یا شاپنګ مال، د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي، هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلي وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکي ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې او د هغه کارونو په کولو زور راوړی چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړ چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاري د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کړی چې پرون ویشتل شوی د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا په چاړه وهل بللی دی. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې. هغه پرون په برسلز کې خبرلاندو ویل چې ناتو د ترکی سره همغږی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا او فرانس د ترګرې په وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او د هغوی ایډیالوژي ټولو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. اوباما پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یورپی یونین غړي هیوادونه دي داسې یو تړون عملي کړي چې له مخې د هوایي سفر کوونکو په اړه معلومات د یو بل سره شریک کړل شي. اولان بیا وویل چې یورپ ته د ترهګرو د تګ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ترکیه او شام پوله وتړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه اوباما سره شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه لا نور پسې ډېر کړي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تا استاد د پاکستان د موسم حال او د پیسو بای وای.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.2 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو په سوونو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې پاره د لایکې کچېره چې په مافي هو ولې شي په دا ګودامینه کې ودا چې متاثرین سامان پرې.
افغان چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرسته غونډه کې پر یو شمېر اقتصادي چارو خبري شوې دي.
نو په دې اساس باندې فیصل هم دا وشو چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د افریقا مجلس لرو په هغې کې به د اپتا موضوع بیا تر سره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي، خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې 8 بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې التناس.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت دوی سره د مرستو له کمې شکایتونه او مظاهرې کړي، چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو، کاروبار یې پکاو. ځلان یوسفزی په ریپورت لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهې پروز د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې لګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او درې کسان نیولې شوي دي.
باہر گودام کی دتری سو نہ سرو سو بورے بورے پرتی وی دغه مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوائری لپاره د سټیګ ایڈمنسټریشن سره هیڅ کار ما تر کو چې تاسو انکوائری وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی دا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دی نو دغه لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې باید کې میک نه کړات او د سټیګ ایڈمنسټریشن کسان دي هغه به دغه انکوائری کوي او موږ ته برپو تاسو.
د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل صالح جان وایي چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي. د شمالي وزیرستانه د بیکورشوي خلکو یو بل مشر شیر ادم وای چې تر سو د بیکورشوي خلکو مرستي د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
چې می څو مخ کې لکه دا خبره ورته وکړه چې کیما دې کیسه سامان مې لويږي راشن ورته مې لويږي یا پدا کې لکه می دا کوشش وکړم چې دا ورته وي چې د آی ڈی پی زنه راز کسون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې هغه د دغه سامان نگرانی کو د دغه خال کې په نگرانی کې د خال ته مې لويږي کدارنګه شوی وای خو بیانن دا حال نه وای او دارنګه وزین چې پارا ضلع کې کچیر چې به ما پیو ولې شي پدا کو د مینا کې ودغه متاثرین سامان پرې
پام دی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان زنی بے کور شوی خلکو د مرستو نتر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسي احتجاجي ناستا پیل کړی دا. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر دا غتن د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معذور دی. د عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2010 کال کې د 500 سزا اورولې وه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معذورۍ له امله 500 نشي ورکول کېدلې. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسه دو میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولی دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح هدوی سمو د مخکې پکیټ کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقوقو بالادستی به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر ممنون حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. پر خو د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویلې شوی چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویلې شوی چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
دا واره بیا اکرم خان. افغان چارواکي وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه داسې تړونونه کړي چې له مخې به د دواړو هیوادونو خلکو لپاره د اقتصادي ودې لوی موقع برابر شي. چارواکي وایي چې هم دا رستاغو ترقیاتي پروژو کار به تیزیږي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته روان دي. په دې اړه د رحمت الله افغان دا رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستونه شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امر رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفت
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګ د اپریکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پریښودل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیره کړي. داوود خان اچکزی دا خبرې نن بخنه غواړم پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. سینیټر داوود خان اچکزی یې په اړه وایي
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې کوم درې لارې دی جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح د اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیبو و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. داغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه جوړ کړه د کمیټې د سیکسي سره چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار واده کړی دی چې اوله ترجیبو و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو دره ده نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ ته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې. یا یو دوی هفتې مخکې د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي. دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چیش اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلک تذکاره ک ریلوی لاین پښتنه یو کله مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو صرف دا نه وایي چې نه جوړوو او ملنه جوړی نه بس په خبرو کې خلک اچولی دي. خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کار یې الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي.
دا خالي د لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي. نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نکه پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیال کوډ پر لودرا باندې انډستریل زون جوړ شو نو بیا چې نه پر د موږ پر مل خوشاو خو نه راګرځي هغه خو چې کوم لارې واره جوړ کړ پر هغه لارې کاروبار تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې. دا کارخانه خو بیا د دې ځای سره نخصل کیږي چې بیا به دې الته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې دا کارخانه یې شالت بیږي.
استاذ په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لنډ هم دا استاذ خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي.
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی. د یو لیډر سوچ نه دی. د خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور سبوت دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی. نو د دې سمڅ اندازا وا خو دا غدي چې موږ ضرورت نه لري.
تاسو د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی مرکه اوریدل چې زموږ همکار بریوال کاکړ ورسره د پاک چین اقتصادي کوریډور په اړه کړی و.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ورې د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکو په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي خو حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیا وشته. خو د سیمې د کمی سملې غړي یاسین خلیل د ولس دغه تورونه ردوي. د پیښور نه پیزلان یوسفزی رپورټ لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي. خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپل وینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له آزادې کور ته بوزي مطلب دا دی چې کله پد باندې د بلیډینګ شروع شون دی سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لسکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنې په وینا د ډینګي ناروغي لوجي د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه ل دې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو. واپس مې 8 بجې د کور ته راوستو. د شپې په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ ضیا احمد صاحب ایډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمټ شوم. د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونشو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانو او مکه ورځ وفات شو. د شپې
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ لوجې مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول ته اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي زد سپرې هم شوې ده.
ګورجی هغه خپل د ویټنس ما خپل ما به افتتاح کړی د دری ماشینونو هغه یو یو کوڅه کې او دغه څو ګرځول کنه جی خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جی هغه نور مطلب صفایان او د چرته چو بډن دی او د ټایر کې وبې یا نور داسې زینو کې سټاپ وبې او هغه شینه نو هغه اویرنس پکار دی هغه کې لکه موږ علاقه خلکو ته موایو دغه ته موایو چې دا تاسو دغه کې کنه
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دا ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل پړه هلی ځلې تیز شوې دي. اسلام آباد پوره هڅه کوي چې د سولې عمل پیل شي خو کابل وایي تر هغه به مذاکرات نتیجه ورنکړي تر څو پاکستان په خپل خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې د فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکي لري هم او که څنګه. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګه استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه د دې چې وایي چې هغه کسان چې په تورستی پیښو او عملو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات چې پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي او بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پسرایل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروري خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي او هیته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کېدې شي چې سخت وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خنډ پکې دی او هغه دا ده چې آیا که چېرې دوی دا خبره وټاکله سو ډزبندي دي وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات او عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي، ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا دی چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوی کور نوی ځای په افغانستان کې پیدا کړي، نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کېږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو سپه خبر کې د غرمې د لسنی می بجې کې دن کې دی د بشیر کوخ نه بلند خبرونه وورو.
د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې نیولي دي چې د خرڅ لپاره ایښودل شوي وو. د چارواکو په خبره دوی درې کسان نیولي هم دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د پولیسو په یو موټر بمی برید کې درې پولیس ټپن شوي دي. د پولیسو وین شهزاده فرحت نن خبرلند وویل چې په 14 کې زخمی شوي کسانو حالت له خطره بهر دی. د برید ذمواري تر اوسه چا قبول کړی نه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې ځینو تړونونو تر لاسټیکولو وروسته کابل کې خبرولانته وویل چې اسلام آباد ته سفر بې سارې ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاحي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ په سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې. د ولسمشر له دفتره خبر شوی پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د ودرولو حکم ځکه ورکړ شو چې هغه په پښو معذوره دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا اورولې ده. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي د غلوتکې د ترکی د فضايي حدودو سره غړونه کړې وه، خو روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوی د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د 2 پیلټانو څخه یو یې په یاد پیښه کې ودل شوی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شالخوا په چاړه وهل بلل.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نوارې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2010 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلاشل. د کوم چې با یقینا د دې منطقي ولست ډیر ګټه ورسی او دارنګ با د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادریې سيتي په دې کې هیڅ نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتۍ توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دوه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم پکله کورشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د معذورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخته د سرکاري ملازمینو او د نورو عام خلکو احتجاجونه او مظاهره خو د معمول خبره ده. خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهره وکړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریه اخیری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستاني وګړو د هغې خپل هیواد ته د لېږدولو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د یو پام وړ افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډیری هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړې او تقریبا ټول اروپایي له یو بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکنه وایي ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه یې د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او ښیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر روس او ترکی تر هغه وروسته د آرام او سیدو غونه شوې دي چې پرون ترکی د روس یو جنگي جهاز وشته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه کار یو جرم بللی دی، خو ترکی وایي چې دوی 200 ځلی وشتل شوي الوتکې ته خبرداری ورکړی وو، خو بیا هم یې د ترکی له فضايي حدودو سرغړونه وکړه. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د ترکی لخوا د روس د جنگی الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شاه لخوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دی. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وشتله چې په 15 منټو کې ورته لس ځله خبرداری ورکړل شو خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته له ننوتلو منع نه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان وسپانې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاري شوي یو ریپورت کې هم دا یاده شوې چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ساتیرونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهم او موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوي دي چې لشکري طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خګړې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکري طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیر خیګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2015 کال په مې میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د افتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. افتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. لدی پس بیا شپږ ګونې وروسته فیصل شهزاد ته نورې 1000 ډالر ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلی وي. د ریپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خبریالانو د ساتنې ادارې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې په یو میاشت کې دننه دویم خبریال وژل شو. د ادارې په ریپورت کې دویم هغه خبریال یاد شوی چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې وژل شوی. اداره وایي حکومت دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. بریوال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي چې په پاکستان کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال حفیظ الرحمن د تیر یک شنبه په ورځ ووژل شو. د ادارې په لیکنه حفیظ الرحمن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یک شنبه په سهار په داسې وخت کې ووژل شو چې پر موټر سایکل سپور و. اداره زیاتوي چې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې په روانه میاشت کې په قبایلي سیمو کې ووژل شو. د پولیسو یو ویاند فضل نعیم فرانس پریس خبری ایجنټس ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو حفیظ الرحمن په نشه کړی و او درې مرمۍ پرې لګېدلې وې. حفیظ الرحمن له تیرو دولس کالو راهیسې خبریالي کوله او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نوموړی د څه له کبله ووژل سو. د پاکستاني رسنیو په وینا د حفیظ الرحمن همکاران وایي چې دوی د هغه تر وژل کېدو وړاندې د هغه په اړه په هیڅ ډول دړکو نه و خبر. تر حفیظ الرحمن وړاندې د نومبر پر درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې بل خبریال زمان محسود هم وژل شوی و. د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ د اسیا څانګې چارواکی باب ډیټس ویلي چې که د پاکستان مرکزی حکومت څه نه کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت باید په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. باب ویلي چې په پاکستان کې د شخړې ټولې غاړې خبریالان په نښه کوي او هغوی په دې هڅه کې دي چې د ځان ساتنې لپاره خوندي ځایونه ولټوي. نوموړي زیاته کړې چې د خبریالانو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی خو حکومت دا کار پر دې سربیره نه دی کړی چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر خبریالان وژل شوي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
ایف پی خبری ایجنس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونه خلک په اروپا کې د پناه لپاره په ډېر یخ موسم کې د ناروې او د روس د پولې نه په ستونزمنو لارو تیریږي. د ریپورت نور مهم ټکي درته شاهین بنیری وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تښتي او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خو شاسل مهاجرین په اوږده خو محفوظ لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولې دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستانه مهاجر شوي یو تن خبري ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونس بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبې په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری ایجنس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په یو سل $1,550 اخسته دي. خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالی پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې یا آرکیالوجی څنګه وایي چې د دوی د سبې په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره خوندي کړل شي. د یادې ادارې چارواکي وایي په دې لړ کې د اوس مهال لپاره پر څو ځایونو کار پیل کړی دی. تاریخ پوهان وایي دا تاریخي میراثونه دي په کار ده چې خوندي کړل شي. بریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څنګه وای په صوبه کې ټول 6000 تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څانګې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي، بلکې د انټرنیټ له لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالسمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
نن سبا چې کوم د حالات دي، زبردست زلزلې رالی، خطرناک هغه ډېر زیات ډیمیجز د ارکیولوژیکل سایټ ته وشو، نو موږ وایو که خدای نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي نو دا سایټ بېخي ختم شي، چې موږ څنګه لږ مخنیوي دپاره یا بیک اپ یا ریکارډ دی، نو دې د وجه نه موږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی چې دا موږ ته بلډینګ اگزیکټ یو یو انچ موږ څنګه ریکارډ ارکیټیکچرل ریکارډ موږ څنګه راشي. او دې کې بل فائدہ دا هم ده چې دا ډیولپ کوو نو هغه کې موږ ډېر زیات هیلپ راکولی شو.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابۍ، چارسدې، سوات او ډیره اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې پر شاوخوا 25 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دې په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا خلکو خپل یو قومي فریضم ده او چې دا د خپل آثار اکادمي د ښځونو خیال وساتي، ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا هغو ته یو سبق ورکي، دې نه موږ سبق ملاوېږي چې موږ تاریخ څونه زوړ و، څونه رچ پاتې شوی ده، موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي. که دا موږ ختم کړو داسې تباهي کړو، نو بس بیا راتلونکي وخت ته چې کوم نسل لا هغو ته پر خیون دی پر یا هغو ته سبق ورکول دي پر موږ څه کسم نشته.
تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفیع وویل
په تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکري نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي. په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی، او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفیع وویل په کار و چې د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل شوي وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پیښ کړی، بلکې خلک یې هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د مومند ایجنسی د بایزو سیمې هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بېکوره شوي دي وایي چې 80% خلک لا هم بېکوره دي، ځکه چې په دغه سیمه کې د تعلیم، د صحت او د روزګار سهولتونه نشته. دی وایي چې حکومت دې د دغې سیمې خلکو ته اسانتیاوې او بنیادي سهولتونه ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسی په بایزه سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده، اولسی وایي چې هغوی د شپږو کلونو نه زیاته موده د بېکورۍ په حالت کې تیره کړه. 40% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پېښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجي زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسېدونکی دی او هغه وایي
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزي قوم زده ته سره چې دی په بارډر پاتې دی او ماجرسین ته دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو جام په تر اوسلو شپې تر شنو نه چې انتونه درو ته وشو دی دا واپس نه پاره یو ترتیب جوړ شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وشو نور راشنو نه نور کومه څه وشو څه څنګه دی جام کې لامی دی شي لیکه سره نه دی شو
دا تر هغري زد جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه ځکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو اړنګولې دي او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې دا خبر راته ملک عاصم خان اتمرخیر داسې وکړه
کوم څه بیمارې په خور سره سونو هغه مینه په لار باندې وفات شوې او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته موږ ماشومان تعلیم او کی یا د هسپتال می راوشي یا شنوس د مجبورین او بل موږ تاغه سي نظر وشو د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شوې او متاثر شو
نو که دغه خلک بیرته کورونو ته ستانه شي نو له ټولو زیات او اولنې ضرورت به څه وي ملک کابل خان تمرخیل وایي
دا تعلیم دی بې پکې د بجلۍ دی بې پکې د اوبو دی د ماشومانې خدم د لرې لرې ځای نه اوبه په سرونو باندې را د مومن قبایل چې پوره څلور پلاره بېزې کوم نه وزه ګورې نه چې تپوس کړه نه چې ایټې تپوس کړه نه چې وفاق تپوس
بلخوا د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپۍ منظور شوی دي چې ګینه به ور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو په برخه کې له ښځو سره یې سلام مشوره نه ده شوې. د قبایلی سیمو ځینو سیاستوالانو د خیر ښېګړې ښځینه کارکوونکو ویل چې دوی د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې هم ښځو ته هېڅ نمایندګي نه ده ورکړل شوې. خو بل پلو د قبایلی سیمو یو پارلیماني غړی الحاج شاجي ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې دا مهال د قبایلی سیمو ښځې په ځانګړې څوکۍ نشته نو ځکه هم دی په اصلاحاتي کمیټه کې ښځې نشي شاملولې. د دې رپورت نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هېڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هېڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټه چې جوړېدله نو د قبایل کې څو کم ټوله غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټه د یو کونس دی لا کې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې په بلوچ پنجاب هزاروال داخل کوم ته اصلاحات کوم قبایلی زنه نه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شاملو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټه د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټه انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشر شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خځې چې کومه مخ کې نه په وی نور خپه شوی حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټه مونږ نه منو. د دې کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاستوالا نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولس ته پاکستان لپاره ډیره قربانی ورکړي دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړی خپل وګړي نه دی منلي.
ما رستو ګورګن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاټلا د جو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دایي اسمبلی وی او دغه ته د جو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي چې دا کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل خزې وکل خزې دي لوکل خزې دي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړه کې هم دي برپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولست خپل حقونه ورکړل شي او لاغي رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي.
خبر دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمایندګي خو په پرې وخت کې کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای کړک دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نه مفت معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورځ جاړو.
د جمع پر اس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو مونږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو. خو یو کار هم بل کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نیشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټه نه څلور فیمیل راځي، لکه دوه فیمیل پارلیمنټیرین به د سینټ نه راځي. فیمیل مونږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل. خو اوس په دې وخت کې مونږ ترایي به کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر